د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې او د ازادي رادیو خبرونه هم نن دوه ساعته په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلای شي. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر پر امریکا د سپتمبر د 12 مل حمله وروسته د تروریزم په تور نیول شو بندیان سره د امریکا د استخباراتو د ادارې چلند وغانده او هغه د منل شو بشري حقوقو څخه اسخکاره سرغړونه وبلله. د غراز ویل کیږي په وروستیو کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د تروریزم پر ضد همکاري زیاته شوې او پاکستان هم منلی چې له افغان طالبانو سره د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. آیا په رښتیا پاکستان به د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي؟ په دې اړه مو له یو کارپو سره خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون وایي له څه باندې یوې لسیزې جګړې وروسته نور په افغانستان کې هیڅ زندان نه لري. په افغانستان کې د بیا رغونې د څارنې سر مفتش خبرداری ورکړ چې په دغه هیواد کې د امریکا له لوري په 2014 میلادي په 1.4 میلیارد ډالرو اکثره جوړې شوې پروژې ممکن ضایع شي، ځکه چې د افغانستان حکومت ساتلی او حمایه کولی نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ روم ته ځي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د اسرائیلو او لویدیځې غاړې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي له بندیانو سره د سی آی ای د تحقیقاتو د شیوع په اړه د امریکا د مشرانو جرګې راپور ښیي چې د سی آی ای ځینو مامورینو د بشري حقونو د منل شوو اصولو سرغړونه کړې ده. ولسمشر غنی پرون په یو لړ څرګندونو کې غوښتنه وکړه چې د سی آی ای له لوري د تحقیقاتو په لړ کې څومره افغانان شکنجه شوي دي. ده وویل چې تر اوسه نه پوهیږي د شکنجه شوو افغانانو شمېر څومره دی. د افغانستان ولسمشر د بېګناه انسانانو شکنجه په کلکه وغندله او دا کار د خلکو د عکس العمل سبب وباله.
وختي چې یو شخص په غیر انساني توګه شکنجه سي، په غیر انساني توګه عکس العمل کوي له بده مرغه، او یو خبیثه حلقه د عمل او عکس العمل منځته راځي او ټول لاغنه صدمه ویني.
د امریکا د مشرانو جرګې د سی آی ای د شکنجې د تاکتیکونو راپور د سشنبې په ورځ خپور کړ. ویل چې د تحقیقاتو په لړ کې له بندیانو څخه د شکنجې کارول شوي شیوي تر هغه څخه ډېرې ناوړې دي چې د سی آی ای چارواکي پرې باور لري. د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون وایي له څه باندې یوې لسیزې جګړې وروسته نور په افغانستان کې هیڅ زندان نه لري. د پینتاګون یو ویان پرون د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د پروان د بندیانو د ساتلو له مرکز څخه وروستي درې بندیان هم خوشې شول. د رضا النجار په ګډون دوه بندیان د افغانستان حکومت ته سپارل شوي او یو چې نور تهدید نه ګڼل کېده په یو بل هیواد کې ځای پر ځای کیږي. د النجار نوم د سی آی ای له لوري د تحقیقاتو په لړ کې د شکنجه شوو کسانو په هغه لیست کې شامل دی چې د امریکا مشرانو جرګې د سشنبې په ورځ خپور کړ. د پینتاګون ویان وویل چې د امریکا دفاع وزارت نور په افغانستان کې زندانونه نه لري او زیاته کړه چې افغان حکومت به د ټولو زندانونو مسؤلیت لري. د پروان ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت د سیاګرد ولسوالۍ په سیدان دره کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې د یو خونځي 15 زده کوونکي وژل شوي دي. دا خبره د پروان ولایت د امنی قماندان محمد زمان مموزي ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چې دغه بمباري د طالبانو په یو مشک ځای شوی و، خو په دې اړه څېړنه کوي چې ولې پکې ملکی کسان وژل شوي دي. د پروان سیاګرد ولسوالۍ یو د دې ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د څارنې سر مفتش خبرداری ورکړ چې په دغه هیواد کې د امریکا له لوري په 1.4 میلیارد ډالرو اکثره جوړې شوې پروژې ممکن ضایع شي، ځکه چې د افغانستان حکومت ساتلی او حمایه کولی نه شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سر مفتش دفتر یا سیګار په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له مالي نظره په خپلو پښو ولاړ نه دي. راپور خبرداری ورکوي چې د مرسته کوونکو هیوادونو له مرستې پرته د افغانستان حکومت د خپلو ادارې او دغه راز پرمختیایي چارو د مصرف لویه برخه نشي پوره کولای. د د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مون او د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریک موغرینی د فلسطیني ادارې د یو وزیر د وژل کېدو په اړه د فوري تحقیقاتو غوښتنه وکړه. فلسطیني وزیر زیا ابو عین پرون له اسرائیل پوځیانو سره په فزیکي جګړه کې ووژل شو. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ابو عین وژنه یو وحشانه عمل وباله چې زغمل کېدلی او منل کېدای نه شي. د اسرائیلو دفاع وزیر موشي یالون وویل چې د اسرائیل دفاعي ځواکونه د ابو عین پر وژل کېدو خواشینی دي او په دې باب څېړنې کوي چې څه پېښ شول. ابو عین په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلي ناقلینو د میش ځایونو پر خلاف په اعتراض کې ګډون کړی و چې له اسرائیلي پوځیانو سره په نښته کې ښکېل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ روم ته ځي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د اسرائیلو او لویدیځې غاړې په اړه خبرې وکړي. دا په بیړه جوړه شوې غونډه پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند جین ساکی له لوري څو ساعته وروسته له دې په ټویټر کې اعلان شو چې د اسرائیلي پوځیانو له لوري د فلسطیني ادارې لکه څنګه چې مخکې مو وویل یو وزیر ووژل شو. له نتنیاهو سره جان کیری همداراز مخکې تر دې ویني چې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په اسرائیل کې انتخابات کیږي. د روسیې یو جګپوړي چارواکي پرون په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره له کتنې وروسته وویل چې ده د خبرو میز ته د سوریې د کورنۍ جګړې د ټولو خواوو د راوستلو لپاره د موسکو پر هڅو خبرې وکړي او خبرداری ورکړ چې تروریزم ټولو ته خطر پېښولی شي. دمشق سیمې ته د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف د سفر وروستی ټپال دی. بوګدانوف وویل روسیه هڅه کوي چې په موسکو کې د سوریې د ښکېلو خواوو ترمنځ له کوم وار مخکې شرط پرته غونډه جوړه کړي.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 11 منفي 1. په هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14.1. په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 11.0. او په جلال آباد کې به اسمان غبار وي، د تودوخې لوړ درجه 22.1.
ازادي رادیو او ریننده پنشن به ورځ د 1393 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس د میاشتې شلمه د 2014 میلادي کال د دسمبر لې 11 سره برابر ده. او وړاندې په خبرونه کې افغان ولسمشر پر امریکا د سپتمبر د 11 مله حمله وروسته د تروریزم په تور نیول شو بندیانو سره د امریکا د استخباراتو د ادارې چلن وغند او وی ویل چې په د استخباراتو ادارې افغانانو سره هم ناوړه سلوک کړی او دای به معلومه کړی چې
دولت افغانستان یې اعمال غیر انسانی را به شدیدترین وجه تقویم میکنه.
اشرف غنی وویل چې په دې اړه چې د کوم افغانانو په دې اړه به تحقیقات کوي او د هغوی د حیثیت اعاده غوښتنه کوي. په هلمند کې د بشري حقوقو مدافعان بیا وایي چې د هلمند په ګډون په افغانستان کې تر اوسه له بشري حقوقو څخه سرغړونې ځکه دوام لري چې په دې هیواد کې له هغو کسانو سره حساب نه دی شوی چې په جنګي جنایتونو او له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دي.
دا جنایات سولتر سره کړی دي، دا مستند شوی دي او اوس هم رئیس جمهور په میز کې ده. خارجي صاحب امضا ونه کړ او موږ امیدوار یو چې نوی رئیس جمهور دا راپور امضا کړي.
ویل کېږي په وروستیو کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د تروریزم پر ضد همکاري زیاته شوې او پاکستان هم منلی چې له افغان طالبانو سره د سولې په خبرو کې همکاري وکړي.
په پاکستان باندې اعتماد نشته، افغانان پکې اعتماد نه لري.
په دې اړه مو د یو افغان کارپوه نظر اخیستی دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې بل یو ځوان واورئ چې د نامزادۍ او له هغه وروسته تر واده پورې ټول تاریخونه په یاد دي.
هو د حمل په دویم باندې نامزاد شوم، ثور په اخرو کې نو ګرمي وه، بس پایوازي مې وه. پایوازي کې د لاړه مثلا نورو مېلمنو سپین کالي مې اغوستي، لاړه مالته خسر کړ.
د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای له لوري د بندیانو د شکنجې په اړه د امریکا د مشرانو جرګې پر راپور پر افغانستان سربیره د ملګرو ملتونو په شمول د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو هم عکس العملونه ښکاره کړل. د راپور په ځانګړي ډول هغو هیوادونو ته چې تل د امریکا له لوري د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر تورن شوي د امریکا د غندلو لپاره موقع برابره کړې ده. نور تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون بوبل چې د سی آی ای له لوري د بندیانو شکنجه د منل شویو بشري حقونو د اصولو ښکار سرغړونه ده. ولسمشر غنی یو ورځ وروسته لدی چې د امریکا مشانو جرګې د 2002 او 2008 کلونو ترمنځ د سی آی ای او د دې ادارې د قراردادیانو له لوري په توقیف ځایونو کې د شکنجو په اړه راپور خپور کړ، په ځانګړي ډول د بیګنا بندیانو پر شکنجې عکس العمل وشود.
دولت افغانستان یه اعمال غیر انسانی را به شدیدترین وجه تقبیه میکنه. اموک په اوسنی نړۍ که هیچ نوع توجیه د دا رقم اعمال دپاره او د انسان د شکنجې دپاره وجود نلری.
د زیاته کړه دا یوه خبیثه حلقه ده، کله چې یو څوک په غیر انساني ډول شکنجه شي له بده مرغه په غیر انساني بڼه عکس العمل شي او د خبیثه حلقې عمل او عکس العمل رامنځته کیږي چې ټول له هغه نه صدمه ویني. د افغانستان ولسمشر همدراز ویل چې دا راپور شي چې افغانان هم شکنجه شوي او حقونه یې تر پښو لاندې شوي دي. د بوبل د شکنجه شویو کسانو دقیق شمېر نه دی څرګند، خو د یو شمېر کسانو نمونه یاد شوي. د هغوی د نمونه لیست د راپور پای کې راغلی، مګر د دغو کسانو ملیت مشخص شوی نه دی.
موږ غواړو چې د دوی نمونه معلوم سي، تعداد تعین سي، او موږ په دې پوه سو چې دوی څوک دي، تر څو دوی د حقوقو د اعادې او د حیثیت د ساتنې لپاره اقدام وکړو.
د افغانستان ولسمشر دا هم وویل چې په راپور کې په ډاګه شوي چې یو شمېر شکنجه شوي کسان مطلقاً بې ګناه ول، او دا خبره ثابته شوې هم وه. د افغانستان ولسمشر خبرداری ورکړ چې د افغانستان او امریکا د دوه اړخیزي امنیتي موافقې پر اساس چې یوویشت ورځې وروسته لازم الاجرا ده، هیڅ څوک نشي کولی چې په افغانستان کې څوک بندي کړي یا بندیخانه جوړه کړي.
ټول وطنوال د په دې پوه سي چې د امنیتي قرارداد یو مهم اصل دا ده چې پس له دې نه هیڅ بین المللي قوه به د دې حق ونه لري چې افغان بندي کړي، کور کې ننوسي، یا خپل خاصه بندي خانه ولري.
د امریکا مشانو جرګې د سی آی ای د شکنجې د تاکتیکونو راپور د سې شنبه پر ورځ خپور کړ. ویل چې د تحقیقاتو په لړ کې له بندیانو څخه د شکنجې کارول شوي شوي تر هغه څه ډېرې ناوړې دي چې د سی آی ای چارواکي پرې باور لري.
و مردل چې افغان ولسمشر پر امریکا د سپتمبر د 12 له حملې وروسته د تروریزم په تور نیول شو بندیانو سره د امریکا د استخباراتو د ادارې چلند وغانده، او ویل چې په دې کې له افغانانو سره هم بد چلند شوی دی، او دای به دا معلومه کړي چې دا څومره افغانان دي او څه ډول چلند ورسره شوی دی. له بلې خوا په هلمند کې د بشري حقونو مدافعان بیا وایي چې د هلمند په ګډون په افغانستان کې تر اوسه له بشري حقونو څخه سرغړونې ځکه دوام لري چې په دې هیواد کې له هغو کسانو سره حساب کتاب نه دی شوی چې په جنګي جنایتونو او له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي. د بشري حقونو مدافعانو د په هلمند کې د بشر د حقونو د نړیوال اعلامیې د شپږشپېتمې کلیزې په لمانځن غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د انتقالي عدالت راپور بشپړ شوی دی، خو هیڅوک خپرېدو ته اقدام نه کوي. دغه راز دوی وویل چې په هلمند کې د ملکي کسانو وژنې هم زیاتې شوې دي. نور تفصیل د الیاس دایي په راپور کې.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحې دفتر مسولین وایي تیر لمریز کال په دې ولایت کې د جنګونو، ځانمرګو، بریدونو او ناامنیو او چاودنو له امله 315 نوي تنه ملکي کسان وژل شوي دي چې سږ کال دغه شمېره تر دې دمه 600 تنو ته رسېدلې ده. د دې دفتر صحافي مسؤول احمد بلال صدیقي وایي د ملکي کسانو د تلفاتو دغه شمېره د تیر کال په نسبت 50% زیاتوالی شي. صدیقي د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې د جوړښت د شپږشپېتمې کلیزې ترڅنګ د قربانیانو د ملي ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې کې وویل د مجازاتو څخه د معافیت سیستم، د خلکو نه پوهاوی او اداري فساد په هلمند کې د ناامنۍ په څنګ کې په بشري حقوقو د تیری اساسي لتونه دي.
یو وظایف د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وظیفه وو چې دا جنایات على الاقل مستند کی، دا جنایات څوک تر سره کړی دي، د چا په کمانډه کې تر سره شوی دي، او په کوم ځای کې په چا باندې دا مستند شوی دي، او اوسن رئیس جمهور په میز کې ده. خرزي صاحب امضا ونه کړ، او موږ امیدوار یو چې نوی رئیس جمهور دا راپور امضا کړي تر څو خلک دې راپور ته لاسرسی پیدا کړي او وویني چې د افغانستان د جنایاتو عاملین څوک ده، او څوک څومره جنایات ترسره کړي دي په دې مملکت. معافیت فرهنګ شتون د پدمن ولایت کې هغه کسان چې مجرم ده یو جنایت ترسره کوي، متاسفانه څوک جرأت نه کوي چې هغه کسان ونیسي.
احمد بلال صدیقي وویل موخه خلکو ته د کسانو نمونه او اسناد رسوا کول دي چې د خپل حاکمیت او او توپک سلاری پر مهال ملکی کسان وژلي او شکنجه کړي دي. ژورنالیست او مدني فعال زین الله ستانکزی او د هلمند اطلاعات او کلتور د ریاست د ګرځندوی امیر فرید احمد فرهنګ وای د کورنوی او وسنوی جنگون لامل د وژل شو کسانو د کورنوی غړي د بی وزلی او فقر لامل په بد حالت کې ژوند کوي. دوی وای په عدلی او قضایی ادارو کې پراخ اداري فساد او کاغذ پراني د دې باعث شوی چې ډیر خلک د حکومتي محکمو په ځای د وسلوالو طالبانو محکمو ته مخه کړي. د دې غونډې ډیرو ګډونکو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د قربانیانو ملي ورځ په جنتري کې شامل کړي او د هغې د لمانځلو لپاره هر کال په ملي سطح زمینه برابره کړي.
و امر چې په هلمند کې د بشري حقوقو مدافعان وویل چې په افغانستان کې تر اوسه له بشري حقوقو سرغړونې ځکه دوام لري چې په دې هیواد کې له هغو کسانو سره حساب کتاب نه دی شوی چې په جنګي جنایتونو او له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دي. او اوس هم یو ځل بیا په امر کې د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویل بندیانو څخه د سی آی ای د تحقیقاتو د شی وو په اړه د امریکا د مشرانو جرګې راپور خي چې د سی آی ای ځینو مامورینو د بشري حقونو د منل شو اصولو سرغړونه کړې ده. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون ویل چې باندې ویلسې جګړې وروسته نور په افغانستان کې هیڅ زندان نه لري او له دې وروسته د ټولو زندانونو مسؤلیت د افغانستان د حکومت په غاړه ده. د پروان ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت د سیاګرد ولسوالۍ په سیداندره سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې د یو ښوونځي 15 زده کوونکي وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د څارنې سرمفتش خبرداری ورکړ چې په دغه هیواد کې د امریکا له لوري په 104 میلیارد ډالرو اکثره جوړې شوې پروژې ممکن ځای شي ځکه چې د افغانستان حکومت ساتلی او حمایه کولی نه شي. د امرګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرینی د فلسطیني ادارې د یو وزیر د وژل کېدو په اړه د فوري تحقیقاتو غوښتنه وکړه. فلسطیني وزیر ضیاء ابو عین پرون له اسرایلي پوځیانو سره په فزیکي جګړه کې ووژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ روم ته ځي چې د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د اسرایلو او لویدیځې غاړې په اړه خبرې وکړي. د روسي یو جګ پوری چارواکي پرون په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره لکتنې ورسته وویل چې د دې خبرو میسته د سوریې د کورنۍ جګړې د ټولو خواو د راوستلو لپاره د موسکو پر هڅو خبرې وکړي او خبرداری ورکړ چې تروریزم ټولو ته خطر پیښولی شي. ازادي راډیو اورید سهار و بجې او 30 دقیقې دونکو لپاره اوسم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپنو ته کتنه کوو. فری بازار ته بغښو
ډیری هغه کسان چې په کندهار کې د امریکا د حضور په نتیجه کې بډای سوال وسله نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د نیویارک ټایمز ورسپانې د یو مطلب نوم دی. د دې مطلب په یو برخه کې راغلی چې کندهار د کلونو لپاره د بغاوت ضد لویدیځ مفکورو د ازمایلو ځای و. لیکوال لیکي د امریکایي ځواکونو لومړۍ ډله په 2001 کال کې دغه ولایت ته ولاړه او د دې ښار کنټرول یې واخیست. د ورسپانې په لیکنه اوس چې امریکایي او نور بهرني ځواکونه په الوتکو کې له کندهار څخه ووتل نو کندهار په داسې شار بدل سوی چې خلک په هیلو او ویره کې ژوند کوي. لیکوال زیاتوي په کندهار کې د سولې هیله کمزوري سوی ده او د شار په هر برخه کې په درنو وسلو سنبال پولیس لیدل کېږي. ورسپانه دا هم لیکي چې د تیری شاوخوا یوې لسیزي له لاسه تللو فرصتونو په اړه لا هم د مایوسۍ یو احساس شته. نیویارک ټایمز لیکي په کندهار کې د اندېښنه لا هم شته چې شاید دغه لاسته راوړنې په بیړه له لاسه ووځي. نېشنل جیوګرافیک بیا په یو مطلب کې د هغه شخصیت پر ځانګړنو تبصره کړې چې د دغې نشرې لخوا د 2014 کال د الهام بخښونکي شخصیت په توګه پیژندل شوی. دغه ډول شخصیت هر کال هغو کسانو څخه انتخابیږي چې د نړۍ په سطح یو غوره او متفاوت کار وکړي. نېشنل جیوګرافیک د 2014 کال د شخصیت نوم شابانه بسیج راسخ یادوي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په پټه زده کړې وکړې او په 2008 کال کې په کابل کې د نجونو لپاره یو داسې ښوونځی جوړ کړ چې بیلابیلې سرچینې تمویلوي. د میرمن راسخ له قوله لیکي چې یو له هغو کسانو څخه ده چې په افغانستان کې د زبان دیش کلنې جګړې څخه د راپورته سوي مسبي شخړو د قرارولو پر راز پوهیږي. بسیج فکر کوي چې د ټولنې د پرمختګ په برخه کې د ښځو ونډه تر ټولو ارزښتناکه ده. په کابل کې د هغې په دغه غیر انتفاعي ښوونځي کې چې اداره او منیجمنټ ښودل کېږي نجونو ته د کالج د آمادګۍ کورسونه دایریږي او د ښوونځیو له فارغینو سره مرسته کوي چې د نړۍ په پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. نشریه د راسخ له قبل لیکي چې هیله لري د پیغلنجونو دغه نسل به وکولای شي خپل هیواد ته سوله او ثبات راوړي. دغه ژوندۍ 15 دیش سکون کې لري چې له 12 تر 13 کلونو پورې عمرونه لري او په پام کې د دغه شمیره پراتلونکو 15 کلونو کې 340 ته ورسوي. نېشنل جیوګرافیک زیاتوي راسخ په دې باور دی چې د طالبانو په وړاندې د مبارزې تر ټولو مؤثره لار دا ده چې د افغانستان په تاریخ کې د مشرتابه لپاره د عالي زده کړو لرونکو نسل وروزل سي. شبانه بسیج راسخ د افغانستان ښځې همداسې ګڼي او باور لري چې دغه مېرمنې به دا کار عملي کړي.
د ځینو راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د تروریزم پر ضد همکاري زیاته شوې ده. پاکستان ته د څو طالب بندیانو سپارل او د پاکستاني طالبانو پر ضد توغندیو او بي پلوټ الوتکو حمله له پاکستان سره د امریکا همکاري بلل شوې. رويټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي چې پاکستان د دې په مقابل کې ویلي چې افغان طالبان به خبرو ته تیار کړي. په دې موضوع اسمت سروان د سیاسي چارو له کارپو جاوید کوهستاني سره مرکه کړې ده. ښاغلی کوهستاني په پایل کې په دې اړه نظر څرګندوي چې آیا د امریکا او پاکستان ترمنځ تر پخوا همکاري زیاته شوې او آیا هغه به په رښتیا پاکستان دې ته اړ کړي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې رغند رول ولوبوي.
په دې گذشته تایم کې خداسې همکاري د پاکستان له خوا نه لیدل شوې نه دي. همیشه پاکستان افغانان سره او بین المللي قوا سره دوکه کړې دي او دوی ته صادقانه عمل نه دی کړی. کوم وعده چې تر سره شوې دي په کوم کنفرانسونو کې اجلاسو کې دوی وعده کړې ده هغه ته تر سره نه دی کړی. ولې په اوسنۍ وضعیت کې چې موږ تاسو خبر یاستو په پاکستان کې ځینې هغه طالبان پاکستانی طالبان چې مخالفین د پاکستان دي یکی مولای مسعود دلی جیش الاقصا او نورو دلی رابطه نیولی دی داعش سره د دولت اسلامی سره او غواړي چې دلته نمایندگی د خلافت اسلامی اعلان کاندي او دغه پاکستانی طالبان تقریبا ادیقل نږدې ډیر سره مسلح کسان په وزیرستان شمالی جنوبی جوب انګو درې خیبر آدمخیل نورو ساحو کې دوی پراته دي. دا ډیر خطر په پاکستان کې دی. افغانستان کوم خطر ندی په روزه دوی دلته پایګار نه لري. نو پاکستان اوس مجبور دی او دې ته هڅه شوی دی چې باید دې مخنیوي وکړي. که دوی صادقانه غواړي چې دغه خبره رامنځته نشي پاکستان یو بل خواته نزي، باید هغه افغاني طالبان چې په پاکستان کې دي باید دوی تشویق وکړي چې افغانستان دولت سره یو ځای شي یا په مذاکراتو برخه ونیسي یا د خپل خاورې نه دوی وباسي. که داسې یو پروګرام پاکستان عملي اقدامات وکړي دولت افغانستان ته ممکن زمون دولت هم اگر خپل سه امکانات که پلاس که لری مخصوصا ده اطلاعاتی لحاظ نه که دوی سر کم معلومات موجود وی دوی که دهی که بیا پاکستان سر شریک بکی که نه پا پاکستان بنده اعتماد نشته افغانان تک اعتماد نلری.
یا خود یه اعتماد مسئله ده یا عملی شرایط دی، یعنی تاسی خوشبینه یاست چه اگر وقت را رسیده لده چه پاکستان لافغانستان سر و افغانستان لپاکستان سر ده سختریز و پزپلو که همکاری وکری؟
زه فکر کوم دغه نوې نخطه چې معلوم دي دغه نوې پیامونه چې په پاکستان کې د داعش له خوا رسیدلي دي او دغه پروګرامونه روان دي او پاکستانی طالبان پکې علاقمندي لري، دغه عبدالرحیم مسلم دوست چې اصلي افغان دی هغه ته مسؤول مقرر شوی ده او جیش الاقصا نور د بیت الله مسعود حکیم الله دلی ورسره نږدېوالی لري، دغه راههایي چې پاکستان په یک بحران را روان دي که دوی د دې نه جلوګیري ونه کړي ممکن پاکستان ته ډېر زیانونه ورسیږي. نو افغانان ته اوس په اوسنۍ حالت کې داسې یو مشکل مخامخ نه دی. نو پاکستان اوس مجبور دی کوم اطلاعات چې دوی لري وضعیت د دوی د کنټرول نه زی په وزیرستان شمالي جنوبي نورو ساحو کې، نو دوی مجبور شوی ده چې افغانان سره باید لاس یو کړي د تروریزم په مقابل کې ودرېږي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني و. مخکې مو واورېدل چې د سی آی ای له لورې د بندیانو د شکنجې په اړه د امریکا د مشرانو جرګې پر راپور پر افغانستان سربیره د ملګرو ملتونو په شمول د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو هم سخت عکس العملونه ښکاره کړل. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو یو لړ پوړي چارواکي او د بشري حقونو نورې ډلې په هغو پېښو کې ښکېلو امریکایي چارواکو ته حتی د محاکمې غوښتنه وکړه چې د سنا په دې راپور کې له بندیانو سره په بد چلون تورن شوي دي. نور تفصیل یې د اسمت سروان په راپور کې.
د امریکا پر متحده ایالاتونو وروسته لدې د ملګرو ملتو افغانستان او یو شمېر دورو هیوادونو له لوري انتقادونه وشول چې دغه هیواد مشرانو جرګې د سی آی ای د شکنجې د شیوه په اړه راپور خپور کړ. د امریکا ځینو دوستانو هم د سی آی ای له لوري د بندیانو پر تعذیبولو چې د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش د حکومت پر مهال شوي انتقادونه کړي دي. د جرمني د عدلي وزیر هیکو ماس د جرمني بل ورسپانې ته د سی آی ای شکنجې وحشتناکې بللي او ویلي دي هیڅ شی د شکنجې دا میتودونه توجیه کولی نشي. هر څوک چې پکې لاس لري باید قانونا تعقیب شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر زید راد الحسین وویل د شکنجې ضد کنوانسیون پر اساس حتی هغه دولت چې په جګړه کې ښکیل وي هم شکنجه نشي توجیه کولی. د همداراز وویل ټول هغه امریکایي چارواکي او د سی آی ای مامورین چې د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش د حکومت په مهال د بندیانو د شکنجه کولو اجازه ورکړې ده باید تعقیب شي. د سپینې ماڼۍ ویندوی وویل د متحدو ایالتونو د عدلیې وزارت د بندیانو پر تحقیقاتو غور کړی او داسې دلیل یې نه دی موندلی چې د چا پر خلاف د جرم تور ولګوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبې په ورځ د دغه راپور له خپرېدو وروسته د امریکا یوې تلویزیوني شبکې ته په مرکه کې وویل د مشرانو جرګې په راپور کې ځینې لیکل شوي تاکتیکونه بې رحمانه ول. څنګه چې مې مخکې ویلي دي زما ذهن یې هم شکنجه کړ، مګر موږ داسې نه یو. چین، ایران او شمالي کوریا چې تل د امریکا او لویدیځ له لوري د بشري حقونو په سرغړونې او د بندیانو پر شکنجه کولو غندل کیږي، امریکا د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر ملامت کړه. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای ویلي د امریکا د مشرانو جرګې له لوري خپور شوي راپور وښودله چې د امریکا حکومت د بشریت پر ضد د بې رحمۍ سمبول دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هونګ لی پرون د امریکا د مشرانو جرګې له لوري پر خپور شوی راپور د خپل هیواد دریز څرګند کړ. دی ویل موږ اړوند راپور ته توجه وکړه، چین پر لپسې له شکنجې سره مخالفت کړی. موږ باور لرو چې امریکایي لوری باید په دې عکس العمل وشي، خپله شیوه بدله کړي او په کلکه د اړوندو نړیوالو کنوانسیونونو مقررات تعقیب او ورته درناوی وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د سی آی ای د یو شمېر مامورینو له لوري د بندیانو شکنجه پرون وغندله او د شکنجه شویو افغانانو په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه.
د ژوند رنگونه
دوم مهرباني نوم درته و
ما نوم جاوید ده ده کابل د پغمان خالداری اوسیدونکی.
واده خود کړه؟
واده می کړه. نه
نامزادی څنګه و؟ وخت دی روپ کې که کم مو کدی وار لور واده و
په دویم د حمل کې نامزاد شوم.
کوم کال؟
25. ا په دویم د میزان کې جنفیکس شپږ مشه د نامزاد پد شوم د میزان کې بیا واده
د نامزادی دی ول دومره وګدکړ
ولا باز خبرې تر منځ پورې نو څه څه برابر دل واده ته څه و اول از دک بیا کوز دک
از دک خو مخکې له دې نامزادی کې
خرڅ واخله او مثلا رخت واخله او طلا واخله دا و کدا څوچې برابر شي دا غته واده ته کوزی ته یو رات لور که بس متول راغی چې پایوازی ده خیر زده جمعه ته پایوازی کو نو پایوازی ده ته وای چې دا زوم سره له باز میلمانو نورو زیدی خسر کرده چنه په خیال ته واده شي اصلا نکاح خود غته وای چې د سمال پرات باندې مخ په لور زاد درکړي ته خپل ته قبول کړي هو دا اجازه قبول شي بیا دې واده پرات باندې رسمي نکاح خاطر نشته کې دا خبري دا پایوازی چند زوم په خیال ته واده شو اجازه لري چې خسر کرده خو کرده راشي اولی وخت
دا تاریخ خوب دې یادشت کړی چې په کوم تاریخ په خو واده شو.
هو د حمل په دویم باندې نامزاد شوم په ساور په اخرو کې نو ګرمیم و بس پایوازی میو پایوازی کې زلاړه مسله نور میلمانو سپین کالی ما غوستي لاړه مالته خسر کړ.
یا خمی
نه یا خنز نه غونم لاړه ما پایوازی وشو بس بل بر تر اول کړ څوره دې پاتې کاکا مې خدای دې وکي اوس مر شاید حجی قاسم نه غره ته والا ک مال خیرت یا با و دا پایوازی چیشته وای مال پایوازی خود ته وای چې بس زوم په کانه الته اجازه لري چلار په خدای واده شو خو هغه خسر دې خلکو اول وخت و تنو ورغله پس اوس کمونه نه وای ورشه چکر چالت دی او گاندی خو که ده خسر من مرشد من مخسر ول نه درید وایل تعوال یوه زن لاړه لک سودا می وخت هست بازار چچ مخرال است سوغات گفت بس خورایم را سره ده مشر خورایم میده نغم را تا استادگاه که ناسا چکلون زکی در مطرد کرده که بیروان شو قلعه سینوت نو سودا را سره در لارند خسر کرده چه نزی شو چه درازی طرف سه نزی شو چه گرش که خسر میلا بیل سر را بود مالی ورال که چه وحل ساره تا بد که چرا غلعه دل زوان ما چه رشیده دا سنگ چل شد دا خمون گرل ترال اگه تا دا درازی څنګه دا سړی ولر دا کاکا خسر دی منګه دا په بیل باندې ونه هی وای نه خبره به نه واده خو نه شو لسته بوت کې خو چې ګور چې نه سړی نشو که خواګه سړی نشو که وې جو جان په خیره ایله پلاشترا مونږ بس راهنمایی کړو کورته نه ما نه خلک مکان زاو ته لیاچ وای تا ولا کته ویلی چې پر پادر دی پیرو نه جای پیرو دی ما پلار ته زنه مخامه خورته ناس چې کدام ته بات کړی و کاکا اوذر کوم چې ما نه دی ویلی نه وای تا ویلی اخر تیر ته نه ویلی اوذر خوای ما ته وکړه مالکم کوم بد راس کشوی ما دره نه داسیا سره شبان تیر شوی ده
کور دی ودان مون
داود جون رنگ